مشال دغه د مهال په خبر کې د مازیګر څلور بجې دی په خبرونه کې زوګل آیاز او نساج مرته هر کلی وایي په خبرونه کې د قبایلی علاقو خبر په خپل پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه نیوز خبرونه د سولي په لور او جمهوریت ورغونه هم د خبرو په لومړي وار ورته وایي نساج مرته چې د دې سټه ځخه په نوو وړاندې کې
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د عوامي نشل ګوند د پېښور ضلع مشر سرتاج خان وشل شوی دی. د خبر پښتونخوا سملې ته ولاړ د شمالي وزیرستان کاندیدان وایي حکومت دې د شفافه انتخاباتو کولو سره د دوی نورې غوښتنې هم ومني. او د روس ولسمشر وایي د دې هیواد او د امریکا بهرنیو چارو وزیرانو ته امر شوی چې د اټمي وسلو د کنټرولولو په اړه سلا مشورې پیل کړي. د خبرونو تفصیل نن د عوامي نېشنل ګوند په خبر ضلع په مشر سرتاج خان له ګلبهار تانی سره نږدې ډزې شوې چې بکی نوموړی وژل شوی دی. د پېښور لیډي ریډینګ اسپیتال چارواکو د سرتاج خان د مړینې پخلی کړی دی. نوموړی د پېښور په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د ځایي کونسلر څوکۍ هم ګټلې وه. د پېښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا سملې انتخاباتو ته ولاړ د شمالي وزیرستان کاندیدانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شفافه انتخاباتو یقیني کولو سره د وزیرستان د قومي سملې غړي علي وزیر او محسن داوړ خوشی کړي. د فایو سلسلور سلویختې لري شي او په سیمه کې د انتخاباتو پر مهال په پولینګ مرکزونو کې د پوسټ پر ځای پولیس لګول شي. د کاندیدانو د خبرې نن د بنو پریس کلب مخې ته د یوې خبري غونډې پر مهال کړې دي. په دې اړه د شمالي وزیرستان د پی کې یو سل یولس نه آزاد امیدوار جمال داوڑ وای
زمنګ منتخب نمائندگان په جلونو کې دي. نو باید چې د خلکو ته دا تاثیر ورکړي چې تاسو یې منې سکم دیغه د احتجاج حکم لري. ګورنمنت بار بار دا وی کوي چې د خیبر پښتونخوا پولیس مثالی پولیس دی. نو ولنه په بکی ضلع کې خو انتخابات نه کیږي نو هغه پولیس راوړي. الیکشن په ماحول کې دفعه 144 لګول اسې ټوکا ده.
چارواکي وایي دا ټول ګامونه د امنیت په خاطر پورته کړي دي. د شمالي او جنوبي وزیرستان انتظامی چارواکو بیا ویلي په دې سیمه کې د دفاع یو سل سلور سلویخت په لری کولو غور روان دي. د پاکستان قومي اسمبلی د 2019 شلم مالي کال لپاره د شاوخوا 2000 ارب روپو کلنی وفاقي بجټ منصوري ورکړی دا. تیر ورځ د واکمن تحریک انصاف ګوند له خوا وړاندې شوی د دې کلنی بجټ په حق کې یو سل شپږ اویا او په مخالفت کې یو سل شپږ څلوېښت رایې وکارول شوې. د قومي اسمبلی په غونډه کې په بجټ د بحث پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو دا یو غریب دښمنه بجټ ګرځولی دی. د غونډې وروسته د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری خبریالانو ته وویل
منګ ته دا اندازه نه وه چې موجوده سپیکر به دومره جانبدار وي چې نوموړی به په ښکاره توګه د حکومتي بینچونو طرفداري کوي. د ملک په تاریخ کې کله داسې بجټ نه دی پاس کړی شوی. حکومت په غریبانو بوج اچولو وروستو مالداره طبقې ته اسانتیاوې ورکوي او دا د تحریک انصاف نه بلکې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF بجټ دی.
بلخوا د بجټ د منصوري نه پسته وزیر اعظم د اطلاعاتو سلاکار فردوس شکوان په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال د دې کلنی بجټ منصوري د واکمن تحریک انصاف ګوند آئینی سیاسي او قانوني بریا بللې ده. د خیبر پختونخوا د ثانوي یا هایر سیکنډري تعلیم لپاره صوبایي سیکرتر ارشد خان وایي چې حکومت سږ کال د استادانو د روزنې لپاره په کلنی بجټ کې 4.5 ارب روپۍ مختص کړي دي. نوموړي تیره ورځ په سوات کې د امتحانونو نتیجو د اعلانولو یوې غونډې ته وویل د دې پیسو خرچ کولو مقصد د تعلیم معیار لا نور ښه کول دي. د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو مالکانو د ډډکا ورکړې چې کړه دوی غوښتنې پوره نه شوې نو هړتال به کوي. تیر ورځ د پټرول پمپونو د مالکانو د اتحادي مشرانو په پیښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې تر نن مازیګر پورې دوی ته د ضرب عصب عملیاتو پر مهال د یو اویا اړنګو شوو پټرول پمپونو معایسه حکومت ورنکړه نو بیا به هړتال کوي. د شمالي وزیرستان د پټرول پمپونو د مالکانو د دې تاسا غوښتنو په اړه حکومتي چارواکو لاس نه دی ویلي. خو د اتحادي د مشرانو په خبره د شمالي وزیرستان مقامي انتظامي ورسره د شپږ 50 کروڑ روپو تاوان منلی دی خو تر دې مهال ورته نه دی ورکړی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوها کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوې پړاو پیلوي. د قطر په دفتر کې د طالبانو ویان سیل شاین اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې دا خبرې باندې کیږي. خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې خبرې کړې دي. نننۍ غونډه دوه ورځې وروسته تر دې کیږي چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړ. د دې ملاقات یو هدف دا و چې اسلام آباد طالبان وهڅوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. پاکستان وایي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې اسانتیاوې رامنځته کړې دي، خو طالبانو تر اوسه دا غوښتنه رد کړې ده چې د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرې وکړي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ یې په خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټمي وسلو د کنټرولولو په اړه د سلا مشورې پیل کړي. د جاپان په اوساکا کې د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو تر غونډې وروسته ولسمشر پوتین د 2020 کال د اټمي وسلو د کنټرولولو د معاهدې چې په 2021 کال کې موده ختمیږي ته په اشاره وویل. دا مهال دا نشي ویلي چې دا خبرې به د وسلو د کنټرولولو معاهدې د غزولو په لور سي، بلخو ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته ویلي د ولسمشر پوتین د وسلو کنټرولولو په اړه ډېرې خبرې کړې دي. د نړۍ طاقتورو هیوادونو په ویانا کې د غونډې پر مهال ایران ته خبرداری ورکړې چې د اټمي تړون شرطونو ته دې ژمن پاتې شي. له اټمي تړون څخه د امریکا تر وتلو یو کال وروسته تهران دا خبرې د تړون د خوندیتوب لپاره اخیرنی مقابله لیده. تر اوسه په ویانا کې د فرانس، برطانیې، جرمني، چین او روس استازو له ایراني چارواکو سره په 2015 کال کې شوې د اټمي تړون په هغو شرایطو د ژمن پاتې کېدو په اړه خبرې وکړې چې د ایران د اټمي صلاحیتونو د یورانیم د غني کولو د محدودولو په بدل کې به په ایران نړیوال اقتصادي بندیزونو کې نرمي کیږي. اوس د کرکټ په اړه خبر. د کرکټ نړیوال میچ په سیالیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. افغانستان ټاس وګټو، لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. دا مهال افغانستان 114 رنزونه جوړ کړي دي، درې لوبغاړي آؤټ شوي دي او درشتم اوور روان دی. د خبرونو پای
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 195 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 198 روپۍ او 10 پیسې او 199 روپۍ او 10 پیسې. یو ایرو 120 روپۍ 50 پیسې او 198 روپۍ 10 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 10 پیسې او 240 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 95 پیسې او 212 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 259 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال. د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 40، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 21 ډیګري سینټی گریډ وي.
قدرمنو وګړو، خبرونه مو د مشال اړینه واورېدل چې نن ساجمر وړاندې کوله د موسم حال او کرنسی په اسلام آباد احمد الله درته وړاندې کړل. کچر سره روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د رپورټونو تفصیل به واورې. په پیښور کې نامعلوم وسوالو د عوامي اشرف پټي ځلې مشر او وجدې دي. د شمالي بلوچستان کاندیداتو له حکومت درې غوښتنې کړې دي.
علی وزیر اور محسن دوڑ چغه دا فورن رخلاص کرشی
دفعه 144 تک کمپین ته دی پری خولشی او لوکل چ کم لیویز او خسادار دی اغه د تعینات شي.
دا کور می اوسیدون کی شکایت کوي چې دا سام خاک ویجاړ بخون د وجه سخت او ستوندو سره مخامخ دي.
پښتني ولا زګرین چې دیونه پښتنه وګي دا کار ویلس مطلب په دی باندې نه کیږي په کور ته اوسه پوری کمپلیټ وي هغه کې سٹاپ وي بقیدال تا خلکو علاجونه کیدل خو مطلب اوسه پوری بلډینګ برابر نه دی.
په بلوچستان کې فعالانو اقلیتونو حقوقو خوندي ساتلو غوښتنه کړې.
اقلیتو خلاف ولې داسې مواد پھیلاوي په خلکو کې چې نفرت پیدا شي. زیداوم چې ریاست ذمہ داری دي چې هغه حقوق هغه رائټس په عین کې دته ملاسو دي په باندې عمل درامه وکړي.
دا خبرونه په دوي مینمای کې دوه پروګرامونه د سولې پلور او جمهوریت غوښونه هم درخپرو. شنن او تبصری هم درو مشال لري. قدرمنودونکو، تاسو د مشال اړیو د مازیګر څلور بجو خبرونه ته غوږی. د عوامي شپاټي د پیښور ځلې مشر سرتاج خان نامعلومه وسلواله وژل دي. په پیښور کې د مشال اړیو خبريال وای سرتاج خان د پیښور ګلبهار سره په ګاډي کې روان و چې نامعلومه کسانو پرې ډزې وکړې او په هسپتال کې ساور کړه. د دې پیښې مواري چا نه منلې. نور تفصيل یوسف شیبي مخکې د مشال اړیو خبريال غلام غوس راسه شریک کړي.
په سرتاج خان باندې د ګولوال ثاني په حدود کې د نامعلومو کسانو لخوا ډزې شوې دي او دا ډزو په نتیجه باندې د بیا چې خلک له تخته خوښونو هغه بیا الهاله هسپتال ته منتقل کړی شو. په الهاله هسپتال کې عاصم چې کوم د کداغې ویان دی پیارو دی هغه د مړینې پخلی کړی دی او په لیدلې هسپتال کې لږ شپه وړاندې چې کوم د هغه مړی دی هغه د هغه کورنۍ ته چې کوم دی سپارل شوی دی. دا به درته ووایم چې سرتاج خان د عوامي نېشنل ګوند د پېښور سیټي یعنې د پېښور ښار چې کوم دی د ښار د علاقې د صدر وو او دغلته کې چې کوم په پېښور کې لکه کوم بلدیاتي انتخابات او دغه شوی وو نو دی لوکل کونسل غړی هم وو یعنې په بلدیاتي ټاکنو کې هم دی بریالی شوی وو چې کوم د ډسټرکټ اسمبلی د هغې ممبر هم وو. نو دی د عوامي نېشنل ګوند چې کوم دی نو ډېر مهم فعال وو او په دغه پیښه کې دی وجدې شوی خو تر دې دمه د دغه پیښې ذمہواري چې کوم ده کومې وسوالې دې نه ده قبول کړې او چې کوم پولیس چارواکو سره ما خبرې ته لوکړې نو هغې دا وایي چې د دې پیښې په اړه باندې هغې پلټنې پیل کړې دي او نور تفصیلات په د میډیا سره په دې اړه باندې شریکوي.
لا پیښور د مشال اړو خبرال غلام غوس چې په پیښور کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د وینې شل پټۍ د ضلع مشر سرتاج خان د وژنې په اړه راسره تفصیلات شریکو. درنورګو د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی ټاکنو ته ولاړو کاندیدانو له حکومت درې غوښتنې کړې دي. دوی دا غوښتنې په یو خبري کانفرنس کې کړي چې تفصیل عمر وزیر راکوي.
شمالي وزیرستان پی کې یو سلو یو لس آزاد امیدوار جمال داوړ د خبري غونډې پر مهال وویل دا دوی درې مهمه مطالبه دي چې باید دولت په غور وکړي او را روانه ټولټا کنه دي شفاف تر سره شي.
لومبي مطالبه زمنګ کم امینس چې گرفتار دي علي وزیر او محسن داوړ چې غدا فورن رخلاص کړی شي زکه چې د الیکشن په ماحول کې په خلکو کې التا ډېره مایوسی خوره ده. زمنګ منتخب نمائندگان په جلونو کې دي نو باید چې د خلکو ته دا تاثیر ورکړي چې تاسو امینس چې کم دی غدا احتجاج حکومت لري هغه به د الیکې आवाज هم پورته کوي هغه به د الیکې په مسایلو باندې خبرې هم کوي. په پولینګ سټیشنز باندې چې کومه آرمی ډیپټی لګیدل شوې ده ګورنمنټ بار بار دا وی کوي چې د خیبر پختونخوا پولیس مثالی پولیس ته نوولنه په بکی ضلع کې انتخابات نه کیږي نو هغه پولیس راوړي چې کار می ویم د الیکشن په د کروڑو کې حسابونه خلی هغه کا وینو د سکیورټی تر حدا وي. الیکشن په ماحول کې دفعه 144 لګول اس ټوکا ده ورته وی چې په پنځنه بزیات ګرځنه.
د شمالي وزیرستان پی کې یو سلو 12 نه کاندید میر کلام وزیر وای در روانو ټولټا کنو لپاره چې کوم ماحول دی دوی مطمئن ندی زکا چې لا هم هغه ماحول نه دی جوړ شوی کم چې د انتخاباتو لپاره پکار دی.
قبایلی زلو کې په الیکشن کې التمنګ بالکل دا نه محسوس او چې دا به یو جنرال او سام او شفاف الیکشن وي خو مونږ به کوشش کوو د خپل ولس په مټ باندې هغه خلک مخکې راشي چې دی ولس د وطن نمائندګي وکړي. نو د نن چې کوم زمونږ پریس کانفرنس و درې اکتوبر باندې و د نورو کاندیډیټ سره مونږ پر هفته کې یو چې هغه مونږ ټول سره په مشوره شو سره په مراکش شو د 144 تب کمپین ته دی پریښول شي او لوکل چې کوم لیویز او خصدار دی هغه د تعینات شي.
شمالي او جنوبي وزیرستان کې د 13 یوې میاشتې راهیسې دفعه یو سلو سلور سلوي خلګول شوي چې د انتخابي مهم په دوران غونډو جلسو او بهر نه د غلطا ورتګ باندې بندیز دی. شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکي وایي د دفعه یو سلو سلور سلوي خلره کولو باندې غور روان دی او هڅه کړي چې کاندیدانو ته آزاد او پرامن ماحول جوړ کړي. د پاکستان انتخابی کمیشن ویلي چې د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې به انتخابات پر وخت کیږي چې د جولای په شلمه نیټه اعلان شوی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
کتمنودونکو د شمالي وزیرستان د صوبایي ټاکنو لپاره ولاړو کاندیدانو غوښتنو په اړه تاسو رپورت واوریدلو. بلخوا د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو مالکانو له حکومت دا یو شکایت لري چې دوی سره ژمنه کړې وه چې معاوضه ورکوي خو تر اوسه پورې معاوضه نه ده ورکړې او دوی د احتجاج دړکه هم ورکړې ده چې تفصیل یې د غلام غوس په رپورت کې.
د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیې په پوځي عملیاتو کې د زیان رسیدونکو پېټرول پمپونو مالکانو ته د مالی معاوضې په نه ورکولو د احتجاج په توګه په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو د تړلو اعلان کړی دی. په پېښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال د دغه اتحادیې مشر رقیب ګل مشال ریډیو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې د پېټرول پمپونو د بندولو ترڅنګ دوی په اسلام آباد کې هم د احتجاج کولو پلان جوړ کړی دی.
ټول وزیرستان شمالي وزیرستان پېټرول پمپونه بند وي، تور جنډو پلا کې وي، یغلا بادا میز عمل شری کوي، نیت اسلام آباد ته دی، میز اسلام آباد ته روان دی، هلته درنه ورکوي ځکه چې ډېر وټکه دلی ډېرې دروازې وټکولې، میز ونتر پېټرول پمپونه زنده ثبتینه دي سره په رښتیا تباه شوي او بربر شوي دي.
د پېټرول پمپونو د اتحادیې یو بل مشر محمد اسف خان په خبری کانفرنس کې وویل چې که زر تر زره دوی ته د شمالي وزیرستان د یو کم اویا زیانمن شوي پېټرول پمپونو د تاوان معاوضه ورنکړې شوه، نو د جولای په شلمه به دوی په قبایلي سیمو کې د انتخاباتو په ورځ هم کاربندیز ترسره کوي.
موږ خو ډېرې هلې ځلې وکړې چې آپریشن نه واپسي شوې ده چې موږ ته دا نقصانات میلاو شي. اېدې په هغه کې موږ د دوه کاله په احتجاجونو تیر کړل، بار بار مې بالا حکام ته خپل آواز ورسولو، خو د موږ آواز څوک واري نه. شمالي وزیرستان پېټرول پمپونو سوچ سنم دي دا فیصله وکړه چې انشاءالله که سبا پر موږ مطالبه پرانه شوه، نو موږ به سبا نه ټول پېټرول پمپونه د هفتې ورځې نه پس بند وي چې د کوم الیکشن دی اېدې نه به موږ به اکاټم وي.
چارواکو د شمالي وزیرستان د پېټرول پمپونو د مالکانو د دې تازه خبری کانفرنس په ردی عمل کې سندي ویلي، خو دغه مالکان وایي د شمالي وزیرستان ځایي چارواکو ورسره د شپږ پنځوس کروڑو روپو د معاوضې ورکولو ژمنه کړې وه، خو تر دې دمه هغوی ته دغه مالی مرسته نه ده ورکړې شوې. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته تاسې غوږې قدرمنو اوریدونکو، د کورمی مدني فعالان ته تر هغه ښکار د سام خکاک هسپتال د بیا جوړولو د پروژې زر بشپړېدو غوښتنه کوي. چارواکي بیا وایي کوشش کوي چې دغه هسپتال زر تر زره فعال کړي. نور تفصیل د طارق ورزی په رپورټ کې.
د کورمی مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په سام خکا کې له طرحه غریخ کار شوې د سرکاري هسپتال د بیرته جوړولو پروژه دې زر تر زره بشپړ کړي، ځکه چې د صحت په لړ کې ځایي خلک ډېر مشکلات لري. د تابع اوسیدونکو او مدني فعال سید الله قبیلی وای د سام خکا هسپتال د بیرته جوړولو پروژه حکومت پنځه کاله وړاندې شروع کړې چې لا هم باندې کار روان دی او سرته نه درسیدلی.
ډیمیج خدا په 2013 کې شوی دی، کار په حکومت دی 2014 نور باندې شروع شوی، تر اوسه پورې دا کمپلیټ نه دی شوی. نه د ګورنمنټ پښتنو کې چې دا د ټیکادار غفلت ته آی ټیکادار ته بلونه ورکیږي یا بلونه ورکیږي، هغه پیسې وخړي د کار ویلې ور باندې کې د پښتني ولا څنګه شې دیونه پښتنو کې د کار ویلې مطلب په دې باندې نه کیږي. په کور اوسه پورې کمپلیټ وي، هغه کې سټاپ وي، بقیدال تا خلکو علاجونه کېدلې، خو مطلب اوسه پورې بلډینګ برابر نه دی اوسه پورې.
لسدې ته سلا شاوخوا 10 کیلومتر لري سام خکاک د منځني کورمه په حدودو کې راځي، چیرته کې د پړاچم کني قوم خلک شوند کوي. د سیمې یو بل مدني فعال عطا رحمان وای د ځای خلکو غټه پریشانی داده چې کله به د هسپتال ودانې د بیا جوړېدو کار مکمليږي، ځکه چې هلته هیڅ بل داسې سہولت نشته چې د مریضانو علاج وشي.
د سره حکومت علاقې د هسپتال سره تړلې دي، نو هغه کې چې کوم د تابع مرچي سام مرچي او کې او بل مخمان د مکرچي نرګس چې کوم د دلته تو غوري نو یو کله پيوزه کې بل کړی او 2-3 کیلومتر اوریاوی نو هسپتال نه سي خاص بکشتام نه دایو هسپتال له دام ان کمپلیټ پروت ده. د دې د وجې سي کم دي د غيزه خلق په 30 کیلومتر مزل باندې سديته زنانه یا سو کم ډيليوري کیس مين هغه ته ډېر مشکلات وي چې سديته رسي.
بلخوا د منځني کورمه د صحت محکمې مشر ډاکټر عنایت الرحمن وای په سیمه کې د جنگونو او پوزي عملیاتو پر وخت د تباشو سرکاري هسپتالونو د بیا آبادکاري عمل روان دي چې بګی زنه مکمل کړل او د زینو نورو جوړیدنه لا هم پاتې ده. ډاکټر عنایت الرحمن وای په دغه وخت هلته د ړنګو سرکاري هسپتالونو د بیا جوړیدو پر سکیمونو پوز هم کار کوي، نو ګوري چې د سام خاک د هسپتال پروژه لچا سره ده او زیاتوي دی به کوشش کوي چې یاد هسپتال زر تر زره ورغبی.
یا مخبل ای ڈی پی کیا چاولے دے او یا آرمی پہ ای ڈی پی کرے زبا داتا اس تو کنفرم کم چی دادا مخبل ای ڈی پی نرے یا آرمی خبل نان ای ڈی پی سکم کیا چاولے دے انشاءاللہ دادا ما پرامیس دے چې پاتې کیږي بنا زما پرایورټی به جره وکم.
د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونه، یو هسپتال، درې ډیسپنسریانې او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې په مکمله توګه وران شوي چې په دې کې زیاتره حکومت بیرته جوړ کړی دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
کدما درګو په کوټه کې مدني ټولنو فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اقلیتونو حقوقو خوندي ساتلو لپاره کوټه لګامونه پورته کړي. تفصیل له کوټې نه د مشالو خبري الله کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن تر سوري لاندې په کوټه کې یو سیمینار وسو. په دې کې سیاسي کارپوهانو، وکیلانو او د لژکیو مشرانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. پر دې مهال په خپله وینا کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د بلوچستان د څانګې مشر ابیب تایر اډوکیټ وویل چې د لژکیو د حقوقو او تحفظ په اړه د سپریم کورټ جج جسټس تصدق حسین جلانی له لوري په کال 2014 کې چې کومه پریکړه شوې وه پر هغه باندې تر اوسه عمل نه دی شوی. په دې سیمینار کې زیاتره کارپوهانو د عام وویل چې ولژکیو ته حقوق ورکول د حکومت ذمېداري ده. په کوټه کې د نېشنل ګوند مرکزی مرستیال مشر ډاکټر اسحاق بلوچ وایي په کار دی چې د هغه ډلو په ضد کلک ګامونه پورته شي کوم چې مذهبي تعصب ته لمن وهي.
یا نفرت انګیز مواد دی، نفرت انګیز تقریرونه دی او یو غلف پیدا کوي. هغه خلک د ریاست ضرورت دی او د ریاست زیوم چې فرض دی چې دا خلکو چې ډسکریج کړي، دا خلکو خلاف ریاست کاروایو کې تول دوی تقریر کوي چې اقلیتو خلاف ولې داسې مواد پھیلاوي په خلکو کې چې یو نفرت پیدا شي. زیدام چې ریاست ذمہ داری دی چې هغه حقوق هغه رائټس په عین کې دته ملاو سو دی هغه باندې عمل درآمد وکړي.
خو حکومتي چارواکو یو ځل بیا ویل دي چې د پخوا په مقابل کې اوسنۍ حکومت د لژکیو د تحفظ او روزګار لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د کښتو کروندې صوبایي وزیر زمرک خان اڅکزي و مشال ریډیو ته څه داسي وویل.
بجټ پیښ کې د 2019 شل په دې کې د دوی د تحفظ لپاره او بلکې د دوی کمې عبادتګاوي چې دی دغه لپاره موږ بجټ کې ریفلیکټ کړی دی. پیسې د عیسایانو د پاره وی آی کوم هندوز دی 60 د ټول د پاره پیسې شول چې ویلان کې مخکې دا رقم نو او د دې د ترټوایم چې په چمن کې د هندوان صدا هو د مندر د پاره پیسې ورکول سوي دي. او بل دوی ته کوم چې تریټ سی پاغه والا سره هغه صرف اقلیت ته نه دی بلکې په بلوچستان کې موږ پښتنو بلوسو څومره چې د سیټلرز پلاس دي کاغه زارا دي کاغه پنجابیان دي اکثره یې کاندي ټول تستا کو کله کله دوی په دې مابین کې دوی هم د دهشتګردي ته شکار سي.
د سیمینار برخوالو پریکړه وکړه چې د لژکیو د حقوقو د حفاظت لپاره به د لوی اختر وروسته په اسلام آباد کې و غونډه رابلي په کوم کې چې به د هیواد پر کچه کارپوهان او سیاسي مشران ګډون وکړي. دلته خبره د یادونه وړ ده چې تیر کال د مارچ په میاشت کې په کوټه کې د عیسائی فرقې پر چارچې عبادت ځای باندې یو ځانمرګ برید شوی و. په نتیجه کې لږ تر لږه نه کسان هغه وخت ووژل شول کله چې دوی د خپلو ماشومانو په ګډون په عبادت بوخت و. دغه څخه یوه میاشت وروسته د ناڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو په نتیجه کې څلور نور عیسویان وژل شوي وو.
لکوټین د مشالو خبريالو زو په خبر ته چرته چې د خبر پختونخوا مدني ټولنو فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې په کم عمرې کې پر ودونو دی بندیز ولګي. حکومت وای چې په دې لړ کې د قانون محکمې ته سره یو مسوده موجود ده او ډیر ضرورت پر قانون سازي وکړي. تفصیل شبیر احمد جان سر.
خیبر پختونخوا کې په زنانو د تهدید په ضد کارکونکو کې غیر سرکاري تنظیمونو غړو د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د کم عمرې ودونو په ضد بل دی د اسمبلی نه پاس کړي. د یو غیر سرکاري تنظیم غړي قمر نسیم مشال لیډو ته په دې خلوای
چې کله د تحریک انصاف حکومت راوستو نو هغه دا وعده وکړله سیول سوسایټي سره مو په الیکشن وادو کې چې دا به سرکاري توګه باندې ودا بل متعارف کړی دلی شنو. د دې حواله سره په خیبر پختونخوا اسمبلی کې لنډ روزو کې یو ریزولوشن هم پیښ شو هغه کې دا مطالبه وکړل شو چې د جنکو کم اس کم د وادو عمر د 13 کال کې دلی شي چې هغه د پاکستانی قوانين مطابق د بلوغت عمر چې کم دی نو هغه په لنا 13 کال دی. چې کم کونسل اف اسلامیک ایدیالوجي دی هغه هم ډیر فلیکسیبل پوینت اف ویو راوړاندې کړی دی او دا تسلیم کړی دی چې پاکستان کې چې د کم عمرې ودونه دي دا یو لوی مسله ده او د دې حل لپاره ګامونه کوړت پدل پکار دي.
په پیښور های کورټ کې د زنانو یا کورونو قضیه او کیسونه کونکي زنانه وکیله سنا ګلزار وایي چې په عدالتونو کې 80% کیسونه د کورونو داسې وي چې وجه یا خو د کم عمرې یا په زور د جنکو ودونه وي.
په حیثیت د یو فیملی لوئر اوسه پر سومره ما وکتل نو 80% چې کم دي هغه تعداد د فیملی کیسز دي او مین وجه چې دا غي کمدان او هغه د کم عمره او د پزور چې کم اواده دینو هغه دا
زرتاشه جمال چې د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لري او د زنانو د خېګړې لپاره حل ځلې کوي. وای چې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د کمومره ودونه مخ په زیاتې دودي
دلته صورتحال ډېر زیات هغه د 25-30% داسې جنکې دي چې کمغي کمومرې کې ودونه کیږي او دا ټرند روان دی. نو دا مخ کې د جنکو لپاره مسایل جوړيږي هغه ډېر زیات دي. قانون سازي په صرف سره پوره پاکستان کې صرف بسند کې شوې ده او دین علاوه لکه نورو صوبو کې په دې باندې خاص عمل درآمد نه دي شوی.
ولې په دې اړه مو چې کله د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سملې غړې او د زنانو د حقوقو او خیر خېګړې د کمیټې مشره جنت بیبی نه پښتنه وکړه، نو دوی مشال لیډو ته وویل چې د قانون محکمې سره دغه بل پروت دی او زر به دوی د اسمبلې نه پاس کړي.
قانون قرارداد په شکل کې اسمبلې نه پاس کړل او دا اوس شګه نو اخیری مراحل کې او لا ډیپارټمنټ کې پروت دی. ان شاء الله غي لا ډیپارټمنټ والا یقین نه هاني نه کړل چې دا وزر پته والے اسمبلې ته بیراوړ او ټیبل به شي ان شاء الله.
د پاکستان هیلت او ډیموګرافیک سروي 2018 اتلسم شمیرې تر مخه پاکستان کې 83% جنکه د واده نه پس 83 کال عمر ته رسیدو نه وړاندې بچی پیدا کوي. ولې د متحده قانونو د ماشومان لپاره نړیوال ادارې شمیرې تر مخه پاکستان کې 21% جنکو ودونه 83 کال ته رسیدو نه وړاندې کولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
قدرمن اردن کو مشال اڈو خبروں نے تاثر ہوا کہ پرون د پاکستان قومی اسمبلی کے واکمن گند اپوزیشن د احتجاج باوجود وفاقی بجٹ منظور کر اپوزیشن گند دا بجٹ رد کرے حکومت وائی چدا دلوی بریادا. تفصیل اسلام آباد دا احمد اللہ پر رپورٹ کیور.
پرون د جمعې په ورځ د قومي اسمبلی غونډه د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې شروع شوه. نو په بجټ د بحث وروسته د منظورۍ لپاره شقوا روټونه واچولې شو چې په حمایت کې 1.6 او په مخالفت کې 1.4 روټونه واچولې شو او دا شان قومي اسمبلی په باقاعده توګه د بجټ منظوري ورکړه. د بجټ د منظورولو پر ضد د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په شمول د اپوزیشن ګوندونو پارلماني استازي د احتجاج په توګه په خپلو چوکیو ودرېدل او حکومت پر ضد یې نارې ووهلې. د قومي اسمبلی غونډې وروسته وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس شقاوان رسنیو ته وویل ګوند د اپوزیشن ټول چالونه ناکامه کړل او بجټ منظورول ورستو حکومت په آئینی توګه خپل برتری ثابت کړه. بجٹ چې په کم ډول د پاکستان تحریک انصاف او زمونږ د اتحادی ګوندونو پارلماني استازو منظور کړو نو د ستاینې وړ دی او هغه چا چې موږ له بای دړکې راکولې چې بجټ به پاس کېدو ته نه پرېږدي نو هغوی نن د ناکامۍ سره مخ شول او د عمران خان ټیم چې پارلمان کې موجود وو د اپوزیشن ټول چالونه یې ناکامه کړل. یادونه دا چې د جون په 16 په اسلام آباد کې د اپوزیشن په ګڼګوندیز غونډه کې فیصله کړې شوې وه چې نه صرف بجټ به منظوري دوته نه پرېږدي بلکې پر ضد به د پارلمان دننه او بهر احتجاج هم کوي. د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری د قومي اسمبلی غونډې وروستو رسنیو ته وویل حکومت درغلی په کولو سره بجټ پاس کړو او اوس ورسره اولس خواته د تللو نه علاوه بله کومه لاره پاتې نه ده. نوموړي د قومي اسمبلی په سپیکر تورونه په لګولو سره وویل منگ تدا اندازہ نہ ہوا چې موجوده سپیکر به دومره جانبدار وي چې نوموړی به په ښکارا توګه د حکومتي بنچونو طرفداری کوي. د ملک په تاریخ کې کله داسې بجټ نه دی پاس کړی شوی. حکومت په غریبانو بوج اچولو وروسته مالدار طبقې ته اسانتیاوي ورکوي او دا د تحریک انصاف نه بلکې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF بجټ دی او که حالات همداسې روان وو نو بیا دا نظام نشي چلیدلې. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د اقتصادیاتو استاد ډاکټر انور شاه وایي د اپوزیشن ګوندونو دا خبره چې د بجټ د منظوري دو وروستو په ګرانۍ کې به اضافه کیږي نو دا په خپل ځای بالکل صحیح ده.
څنګه دا بجټ چې کوم پس منظر کې راشي د نړیوال IMF شرایط دي چې کوم غټ شرایط دي نه دا د چې لګښت چې کوم خپل ولست کم سہولتونه ورکړي لکه بجلی کې پګیس کې دین علاوه نور چې کوم چې جناو دا مور به ظاهر خبره ده اوس په خلکو باندې چې کوم دغه د بجلی بل په شوا کې د ګیس بل په شوا کې دین علاوه ډالر د فری فلوټ د وجه نه چې پټرول دي هغه به ګرانی دي لکه په دې خبره کې خو حقیقت شته چې عام ولست په بجټ باندې ولګه دا ډیر زیات تړول دی.
د ذکر دای چې د جون په 11 د ریونیو وزیر مملکت حماد زر د 2000 روپو نه زیات وفاقي بجټ پېښ کړی وو کم چې د 13 کال بجټ په نسبت 10% زیات وو.
د مشال رادیو د اتوار یا یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
قبایلی سیمه د بدلون په لور
په 10:30 بجو
د سولې په لور
په پوکم 11 بجو
سباون
په 12:30 بجو
جمهوری غګونه
په پوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
په 1 بجا
حجره
په 2 بجو،
هارون بچا هنري غړي
په 2:30 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په 4:30 بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 500 بجو.
مشال لیتا تاسې غوږی دروندونکو د خبرونې په دویم نیمه کې تاسې لپاره دوه پروګرامونه د سولې په لور او جمهوریت غږونه هم لرو او ریده مه هروي. خو اوس وخت شبه دی د مازیګر 3:00 بجې ل انیسی اجمل نه د خبرونو تفصیل لنډی زور.
نن د عوامي نشلګوند په خبر خار په مشر سرتاج خان له ګل بهار ثاني سره مستي د شي د چپکی نموړی وشل شو دي. د په خبر لیډی ریډینګ اسپیټال چارواکو د سرتاج خان د مینه پخلی کړی دي. نموړی د په خبر په تیر بلدیاتي انتخاباتو کې د ځایي کونسلر توکي هم ګټلی و. د خیبر پختونخوا سمنی انتخاباتو ته ولاړ د شمالي وزیرستان کاندیدانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د شفاف انتخاباتو یقیني کولو سره د وزیرستان د قومي سمنی غړي علي د وزیرستان او علی وزیر او محسن داوڑ خوشی شی دفعه یو سلسله سلویخت لري شی او په سیمه کې د انتخاباتو پر مهال د پولینګ مرکزونو کې د پوسټ پر ځای پولیس لګول شي. د پاکستان قومي سملې د 2019 شلم مالی کال لپاره د شاوخوا 2000 ارب روپو کلنی وفاقي بجټ منسوري ورکړې ده. د قومي سملې په غونډه کې په بجټ د باس پر مهال د اپوزیشن ګوندونو غړو دا یو غریب دشمنه بجټ ګرځولې ده. خو د تحریک انصاف ګوند غړو دا د خپل ګوند بریا بللې ده. د خیبر پختونخوا د ثانوي یا هایر سیکنډري تعلیم لپاره صوبایي سیکرتر ارشد خان وایي چې حکومت سږ کال د استادانو د روزنې لپاره په کلنی بجټ کې 4.5 ارب روپۍ مختص کړي دي. نوموړي تیر ورځ په سوات کې ویغونې ته ویلي د دې پیسو خرچ کولو مقصد د تعلیم معیار ښه کول دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحا کې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوې پړاو پیلوي. خلیلزاد تر دې مخکې له طالبانو سره په قطر کې شپږ ځله د سولې خبرې کړې دي. د روس ولسمشر ولادمیر پوتین ویلي د امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ یې خپلو بهرنیو چارو وزیرانو ته امر کړی چې د اټومي وسلو د کنټرولولو په اړه دې سلا مشورې پیل کړي. او د کرکټ نړیوال میچ په سیالیو کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لوبه روانه ده. دا مهال د افغانستان لوبډلې یو سل 30 رنسونه جوړ کړي دي. 5 لوبغاړي یې آؤټ شوي دي او 9 اوور روان دي.
انی ساجمل وچې د خبرو لنډیزې تاسو ته وړاندې کړو. کډمن اوردون کو لژمنې سره سم وزرته په دینه مې کې دوا پروګرامونه لرو. نو لومړی به تاسو د سولې په لور خبرونه ته غوښې د خبرونه تاسو لپاره هرونه بشیر کوخ جوړوي او د دې رستو به جمهوریت غغونه خبرونه تاسو ووري چې عبد الحی کاکړ تاسو لپاره جوړوي. نو راځي چې لومړی د سولې په لور خبرونه ته په ګډه سره غوښو.
د سولې پر لور
د منظور پښتین په مشرۍ پیل شوې پښتون ژغورنې غورزنګ په 2014 کال کې خپل فعالیت د مسعود تحفظ تحریک په نامه شروع کړ. لومړی په وزیرستان کې د مسعود قام د غوښتنو خبره کوله. خو څومره چې د ملګرو شمیر زیاتېده د پښتنو د حقونو غوښتنې هم پراخېدلې. پښتون ژغورنې غورزنګ نن سبا په لزګونو زره ملګري لري چې ډېرې مېرمنې هم پکې شاملې دي. نن د سولې پر لور خبرونه کې د پښتنو خزو د کردار په اغیز غږیږو. زه بشیر غواخم هرکلی وکوم. دا وړانګا لونه ده چې د پښتون ژغورنې غورزنګ په هر جلسه کې د خلکو تر راټولونې څخه تر مشرې پورې مصروف وي. هغه پر سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو لکه فیسبوک او ټویټر هم د پښتون ژغورنې غورزنګ لپاره ویډیو او تصویرونه خپروي او کور په کور هم ګرځي. هغه مشال ریډیو ته ویل چې دا هرڅه زکه کوي چې که خزي د پښتنو د حقونو لپاره راونه وزي نو سړی په یوازې ځان دغه نشي ترلاسه کولای.
پښتون چې اوس په کوم حالات کې دی، په پسرنګ تکلیف کې دی، څنګه ظلم برګمان دي ترجمې په دې کې دا ظلم او دا ستم او دا تکلیف چې کوم دی، که ته سیاسي پوهه شې لور کې نو ستا کور چې کوم دی ستا کار دا یو کام چې کوم دی هغه بغیر سیاسي پوهان سي موږ چې دومره شاته یو موږ په خپل مابین کې دوني اختلافات لرو موږ خپل په یو بل کې سرفر ته یو موږ خپل او پردای او خپل مفادات او خپل وسایل خلک را سره وړي دا هم د موږ ناپوهي ده چې موږ خپل وسایل باندې بل څوک کاربیز دی بل څوک ناسته سونی چې موږ له مخه چې سونی مخته پرمختګ کومونه دي سونی ملکونه سونی کومونه چې پرمخ تللي دي سونی چې طریقې یافته کومونه دي ټول ښځه له ځان سره پر څنګ وړي ده هغه ښځه او نر ګډ پر میدان کار کوي نو هغه پرمخ تللي دي تقدیر کوي هم بس د خپل لاس بدلون غواړو تقدیر کوي هم بس د خپل لاس بدلون غواړو خپل وطن په غي کې ژوندۍ او سکون غواړو ژوندۍ او سکون غواړو ژوندۍ او سکون غواړو ژوندۍ او سکون غواړو
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له ریاست غواړي چې غیب کړل شوی کسان عدالتونو ته حاضر کړي ماورای عدالت قتلونه بند کړي او د طالبانو ترمنځ د توپیری چلند پرېږدي دوی دا غوښتنې د عدم تشدد فلسفي په پلي کولو سره د مظاهرو لارې کوي تر اوسه یې په ګڼو کارونو کې د لسګونو زرو ملګرو په مټ درنې جلسې کړې دي بلوچستان په زیارت کې د سنځاوي سره تعلق لرونکي وړانګا لونی د 2013 کال په مارچ میاشت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ژوب تر جلسې وروسته راڅرګند شو هغه په مسلکي لحاظ ډاکټره کېدل غواړي او همدې لپاره د طب سبق وایي خو د پښتنو لپاره د حقونو مبارزه په شعوري توګه خپل کړي
او بیا په کور کې هم زما ورور چې کومه هغه د سیاست سره تړلې و نو هغه په سیاست کولای یو دای چې کوم ادب سره تړلې و نو هغه انسان چې بیا زه له دې سره زما ورور سره هم زلو زه ادب ترالم نو چې دا ادب ترالم نو ادب او سیاست چې کوم بیا سره تړلې و نو بس ما و دې خوا د شو کم پیدا شو نو دا سی په پښتون تحفظ مومن دا پلیټفارم چې د باقاعده رسمي تور دا سي سیاست میدان ته لکه پښتني روایت مشاته لکه وزشکا د سولې پر لور
زموږ غږ له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه کوي د پاکستان پوز د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په اړه خپل دا دریز تکرار کړي چې ټول غیب کړل شوی کسان د امنیتي ځواکونو سره نه دي د پوز وان میجر جنرال آصف غفور څو وار په خبري غونډه کې دا خبره بیا بیا کړي چې پوز د خلکو د امنیت لپاره وزیرستان او نور سیمو ته ورغله دي او له قانون پرته هیڅ کار نه کوي خو په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې غړي نیول شوي هم دي چې تر احتجاجونو وروسته بیرته خوشی شوي دي پر پښتون ژغورنې غورځنګ تنقید کوونکي تور پر کوي چې د افغانستان د استخباراتو انډیس او هند جاسوسي اداره ورسره مرسته کوي خود دې غورځنګ یو مشر محسن داول چې اوس د قامی سملې غړې دی ډیو رډیو سره په خبرو کې دا تور بے بنیاد و بالا ویل چې ریاست د دوی عینی غوښتنو پوره کولو په ځای ځان په بے بنیاد الزامونو خلاصول غواړي
مونږ خو د خپل وطن ظلمونه جوړلې دي هغه په حقایق باندې زمونږ د بیانیې مقابله کول نه شي نو ځکه هغه راضي د خوتورونو مګه داسې لګي چې دا غي سره خپل نه یم متبر حبلی دي چې تلګ مونږ ته دنیا ته وخایا چې زمونږ قسم کومه مرسته ده کومه هغه پټه ایجنډا ده نور ملکونو والا چې مونږ مخکې وړاندې بوزو خو هغه سره بیا دغه د خپل دلیل په د پاسپورت کې بیا حقایق نه نو دا خو د دې زور زړه طریقه ده چې هر سړی را پاسي د خپل حق خبره کوي په جواب کې هم پتا پدې ته هم بل ټکی وسره نشته هم دا خبره ده چې بای باندې امداد دی او دا غدار دی او دا چې کوم د ملک خلاف څه شته نور بزما پخور جن کیگی نو پکیگی نو پکیگی اس بنور دزا کار بدرنگ کیگی نو پکیگی
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو غړو کې سنا اعجاز هم ده. هغه له لومړي سره د دې غورځنګ سره ملګری و، اوس یې د هر کمپاین او هرې جلسې برخه ده. سنا اعجاز د پښتنو حقونو لپاره په مبارزه کې دومره مشهوره ده چې پر ټولنیزو مطبوعاتو، ټویټر او فیسبوک په زرګونو مینوال لري او ګڼو شاعرانو ورته شعرونه هم لیکلي. نوموړی وایي هغه د شهرت لپاره نه بلکې د پښتنو د حقونو لپاره راوتې ده او د پښتون ژغورنې غورځنګ په مبارزه کې د ښځو کردار د سړو په نسبت ډیر ارزښت لري.
پختون چې مونږ خبره کوو نو کې به څه ته خزا هم او به څه انسان هم د خزا کې بار دي هم دي دا غي وجه دار زه دا څه ګړم ځاتی توګه چې مونږ تاسو سره خلک وایي چې یاره تاسو کار خو په کور کې نه استل دي دعا کول دي دا کول دي زه ته دا وایم چې کله د ریاستي جج یا د ریاست جازونه چې کله بمباریان کوي یا نور بمباریان چې کیږي یا نورم سيزونه کیږي نو غي دا تاسو کنه چې مونږ بم غورځو که خځې به غدل شایته شي کور کې دي کینې نو مونږ بم غورځو اغي دا هم تاسو نه کوي چې دا کم کډوال کیږي کنه خځې نو دا دي چې شل شل کال او پینځش پینځش کال کې خپل کورونه را جوړ کړي الګ الګ باندې او ته چې شل منټه کې خپل کور پیدا پینځلس منټه کې خپل کور پیدا نو غي دا تاسو نه کوي چې راکوه خځې کور دنه روانېږي کنه نو هغه کډواله کیږي دا هغه د بکخیل په کمپونو کې چې پرتې وي څنګه خځې نو هغه هم د هغې حالت ما کتلې وي ځکه چې کله به هم دوی ته مونږ راتلې وو دې کمپونو کې د هغې حالت زه د بیانولو په دغه کې نه یم خو دویم بیا ټول نه اهم شی چې دی کېدی هغه د ورکو خلکو په زور ورکو خلکو چې کوم دي د هغې خویندې میندې او ښځې دي چې هغې داسې ژوند تېروي چې هغې ته دا هم نشته پته چې د هغې خاوندان یا بچي چې کوم دي دا جنګي دي که نه دا به رام شي که نه
یو یو پښتنه یو تنقید چې کیږي د پی ټی ایم په مشرانو باندې منظور باندې علي وزیر باندې یا نور کوم کسان چې دي په هغه کې یو تنقید دا کیږي چې دوی خو خپلې ښځې نه راولي د دوی ښځې نشته په دې جلسو کې د دې وجه څه ده
بشیر دا اوس دې زلدا اعتراض مونږ خپل هم کړی دی په باز وین کې را سکیورټی د وجه نه منشن کړی نو چې خزا وایا نه وازنه خورا راغلی دی خو دې زل مونږ وایي چې وضاحت سره به یو مونږ وایي دا هم ویلی دی چې دا بخاره اوس راځي نو ما سره اوس په تاسو خبر نه وړاندې علي راغلی او هغه سره ما خبرې شو نو چې ما خور والا او زموږ کور نور زنانه بس د خیر سبا را ورسی نو دا زمونږ کوشش دی بالکل دا دا چې دا چې د خپل کور نه شروع کړي نو هغه بدلون هیڅ بدلون نه چې تر نورو ته چې بدل شي د خپل ځای نه شروع کړي بل دا چې اوم دا ټول پښتانه چې دا دې تناسي بالکل زمونږ سره خويند منګري چې هغه بعض وخت دا سوال غیم پورته کی چې د دې د کور خزه ولې نشته زنتا نو هغه چې دا چې زمونږ ډیر ملګری چې دي هغه مونږ سره جلسو کې راغی نو موږ ډیر مهم مو چوکو باندې دی په پی ټی ایم کې هغه هم دا غي هم خويند من خو او ته تاسو چې څنګه مونږ واغې شو دي ښکار هم دی راغلی نو هغه به کوشش کوي چې هغه هم کینی مونږ سره د سولې پر لور
هم دې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
قدرمنو درکو لژمنه سره سم وزرته دوه مولي ځ خبرونه جمهوریت غغونه در خبرو نننن خبرونه د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ پاړه ده. دا پروگرام تاسو لپاره هر اونۍ عبدالحی کاکل جوړوي.
په جمهوریت غغونو پروگرام کې مو زه عبدالحی کاکل هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو پاړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حکومت او انساني برابرۍ لپاره یلو نوډي وحلسوی ټکولسوی او نوري قرباني ورکړي. نننې خبرونه د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالحی بلوچ په اړه ده. ډاکټر عبدالحی بلوچ د بلوچ سیاست یو جوت نوم دی. هغه ډیر خاکساره کستی، هر وخت په سینه لاس نیولې او هر روان سړی ته سلامونه کوي. دومره روغبړونه کوي چې په روغبړ روغبړ خپل لنډه فاصله ډیر اوږد کړي، ټیټ کاده دی او چې کله پر سټیج تقریر کوي او جذباتي سي نو د پښو پر ګوتو ټوپونه وهي. د هغه یو شناخت د هغه غریبی ده. سینیټر سو د قومي اسمبلی غړی سو خو نن هم لنډ مزل پپشو او اوشت په ټکسی کې وهی. ډاکټر عبدالحی بلوچ د پاکستان تر جوړېدو دوه کاله لمخه د 1945 کال د فروری په میاشت کې د بلوچستان د کچي ضلع په چلګری کلی کې پیدا شوی دی. سیاست او مزاحمت د بلوچو په ژوند کې اخشل شوی دی او ډاکټر عبدالحی بلوچ لا هم په مستون کالج کې چې له دې اغیزه بچ نسو. دا وخت په پاکستان کې د ایوب خان مارشال لا او د وړو صوبو سیاستوالانو د ون یونټ خلاف د نېشنل عوامي پارټي تر سوري لاندې مبارزه کوله. ډاکټر عبدالحی بلوچ او نورو زده کوونکو د مارشال لا او ون یونټ خلاف هړتال وکړ. نوموړی هغه ورځ یادوي
کې موږ په اول ځل د مسونګ په بازار کې هړتال وکړ. شعارونه مو ورکړل: ون یونټ مرد آباد، ایوب مرد آباد. هغه وخت جنرال ایوب خان واکمن وو او په هیواد کې مارشال لا و. د دې احتجاج په بدل کې حکومت زموږ وظیفې را کمې کړې. د 14 د زده کوونکي وظیفه یې له 300 او د 12 هغو یې له 1500 روپیو ته را کم کړه.
جواز همي یی ملا.
هغه وخت به واکمنو کوشش کولی چې ځوانان وویروي او له سیاست ته لاس پسار کړي. هم دا کار له ډاکټر عبدالحی بلوچ سره هم وسو.
انټرمیډیټ داخلیت هم نو کې سود مو چھوڑا بوتا یی ونیو خرابږي.
موږ چې په 12 سم کې وو نو سیاسي شعور مو درلود. هغه وخت یو پولیس افسر موږ تر یوې اونۍ پورې د خوزدار په تاڼه کې بند کړو. هغه به موږ ته دړکې را کولې. هغه به راته ویل چې تاسو ته معلومه ده چې حکومت ډیر زورور وي، موږ به تاسو نیستو نابود کړو. موږ ورته ویل چې لاس مو خلاص دی، چې څه کولای سي وی کړی. زموږ جلسې جلوسونه روان وو. د جنرال ایوب خان په واکمنۍ کې زه شاوخوا شپږ میاسې زندانی سوم. له دې وروسته د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې چې کله د نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ جنجال زیات سو نو زه 13 میاسې په قید تنهایی کې وساتل سوم.
کله چې ډاکټر عبدالحی بلوچ د ذوالفقار علي بټو په واکمنۍ کې ونیول سو، دا وخت هغه د نېشنل عوامي پارټي لخوا د پاکستان قومي اسمبلی غړی وو. خو دلچسپه خبره دا ده چې کله د کراچي په ډاو میډیکل کالج کې سبق ویلی چې په 1900 کال کې انتخابات کېدل، په دې شپو کې هغه د بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن مشر و. د نوموړي مقابله د خان اف کلات له زوی شهزاده یا سره وه. هغه وخت بی بی سي په دې مقابله تبصره کړې وه او ویلي وو چې مقابله د یوه شهزاده او یوه کنګال ترمنځ ده. کله چې د ټاکنو نتیجې راغلې نو کنګال د اولس په زور شهزاده ته شکست ورکړی و. ډاکټر عبدالحی بلوچ قومي اسمبلی ته ولاړ. هلته د پاکستان د 1903 کال آئین جوړېدلی. بحثونه وسو او بلاخره اسمبلی آئین منظور کړ. خو چې کله د لاسلیک وخت راغلی نو ډاکټر عبدالحی بلوچ او څو نورو ملګرو یې پر آئین له دسخته انکار وکړی. دا ځکه چې نوموړی وایي هغه په آئین کې ځینې نورې نقطې شاملول غوښتې خو ونه منل سوې.
موږ په آئین کې د ځینو ترمیمونو وړاندیز وکړ چې اخیر خو موږ هم د دې هیواد برخه یو. موږ هم واوري یو وړاندیز دا و چې په آئین کې دا ولیکي چې پاکستان یو ګڼتوکمیزه یعنی د ډیرو قومونو ګډ هیواد دی. زموږ خپله یوه پیژندګلو ده. پښتون، بلوچ، سندای، پنجابی او سرایکای شناخت لرو. تاسو به دا منئ؟ زموږ ژبو ته د قومي ژبو حیثیت ورکړي. موږ دا ترمیم هم وړاندې کړ چې په آئین کې دي ولیکل سي چې دلته اوسیدونکي قومونه به د خودارادیت او آن د بیلیدو حق لري.
دا وخت د واکمن پیپلز پارټۍ او نېشنل عوامي پارټۍ ترمنځ اختلافات اوج ته ورسېدل. ذوالفقار علي بټو په بلوچستان کې د نیب حکومت ختم کړ. په صوبه کې پوځي عملیات پیل شول. کله چې نېشنل عوامي پارټۍ د دې پر ضد مبارزه پیل کړه نو د ګوند مشران ونیول سو. ډاکټر عبدالحی بلوچ د قومي اسمبلی غړی وو چې په 1903 کال کې په جهاز کې دننه ونیول سو.
فلای کې جهاز نه وړه
الوتکه چې څنګه پورته سو نو پایلټ ته پیغام ورکړل سو چې بیرته راښته کړی. الوتکه چې کوزه سو نو د محافظین راننه وتل او ژغې وکړ چې ډاکټر عبدالحی بلوس مو پکار دی. زه ل خپل ځای پورته سوم او دوی زه ل ایرپورټ سره نږدې تانې ته بوتلم. اتفاق دی چې د پولیسو د مشر تعلق ل بلوچستان سره ډیر ښه سړی وو، نوم یې سردار عبدالعزیز وو. ما ورته وویل چې تاسو زه ولې ل الوتکې را کوز کړم، زه خو کوټې ته تلم، هلته به مو نیولی وم. هغه راته ویل چې موږ ته داسې معلومات راکړل سوي دي چې تاسو کابل ته تښتئ. ما ورته ځواب ورکړ چې دا خو ستاسو الوتکه ده چې کښته کېده به په کوټه کې، نو زه به مو بیا کابل ته څنګه تښتېدم.
پر ډاکټر عبدالحی بلوچ حکومت د غداری، ملک دشمنی او بغاوت مقدمه جوړ کړه او هغه کراچی سینٹرل جیل ته ولېږلې.
کراچی سینٹرل جیل مې لے گئے اور
دوی زه کراچی سینٹرل جیل ته بوتلم. حوال ته سم دستی په یو تشناب یا لیټرین کې بند کړل شو. 15 ورځې مې په لیټرین کې تیر کړې. دوی زما د ځورولو پایل له لیټرین وکړ. بوی وو او ځای به ختنګ وو. وې دې دلای نه سوم، بس په ولاړ یو ناستې مې ټوله ورځې تیر کړې. په داسې بدبودار او ښه ځای کې به بد چا خړو ته زړه کیږي، بس اوبه می سکلی. په گزاره گزاره می وخت تیر کړ. ل دې ورسته شاو خو یو میاشت په جیل کې ل زندانی بدمعشانو او قاتلانو سره بند کړم. هغه ته ویل سوي وو چې ما و زوري وي، خو هغه ل ما سره ښه سلوک وکړ.
ډاکټر عبدالحی بلوچ ل لیټرینا بدمعشانو ته پلاس ورکړ سو او ل بدمعشانو زخه قید تنهایی ته واچولې.
بس
ہمیں 18-20 مہینے ایک قید میرے کا ایک کمرے میرے کا زیا تلس یا شل میاشتے پکائی دے تنہائی کی وساتلم. حالتا نور سیاسی مشران چی پکی دا بلوچو گوریلائی کماندان شیرو مرائی ہم بند وو، خو زیا لاغوی سر یو زائی کی دوتا نا پریشو دلم. ما ورته ویل چې دلته ټول سیاسي قیدیان بند دي، ما هم مور سره وساتي. دوی ویل نه، موږ تاسو یوازې ساتو. بیا ما اتلس یا شل میاشتې په قید تنهایی یا په یوازیتوب کې تیرې کړې.
ډاکټر عبدالحی بلوچ په قید تنهایی کې ځان ته یو مهالویش وټاکلې. هغه د وخت تیري لپاره ځان ته شغلونه پیدا کړي وو.
خدای پاک ما ته کلک هوډ راکړې دي. ما دوی پښوګانې ساتلې او ورسره به مې لوبې کولې. ما به په هغوی پسې منډې وهلې. ما زیاتره وخت له دوی سره تیرولې. د پښوګانو له ما سره دومره مینه پیدا شوه چې آن یوې مې په بستره کې بچی وزیږول او زما ټوله بسترې په وینو راولړله. سختي را باندې ډیره کېدله. نه به کتاب، نه اخبار او نه هم بل څه را پریښودلو. خوب مې لږو. د شپې له دوو څخه د سهار تر 15 بجو پورې به ویدېدم، خو پریشان سوی نه یم. واده مې هم نه وکړ.
بلاخره د سند های کورټ یو جج ډاکټر عبدالحی بلوچ خوشی کړی، خو هغه په یو شرط له جیل وته ته غاړه کښودله.
هغه وخت دا طریقه و چې څنګه به له جیل خلاص کړي، نو عملی به بهر پولیس خبر کړ چې دی خوشی کوو نو وای نسی. ما لمخلا د جیل مشر ته وویل چې خبردار، له ما سره به دا کار نه کوي. ما ورته وویل چې زه له جیل نه وزم. هغه وویل چې موږ څنګه تاسو په جیل کې وساتو. ما ورته وویل چې تاسو څه بدماشي شروع کړې ده، اوس به مې خلاص کړي او چې څنګه تر دروازې بهر شک شیردم نو پولیس به راپسیس. له ډیره جنجال وروسته را سره واده وکړه چې د جیل دوې دروازې دي، یوه وړه او بله لویه. هغه ده موږ به تراغو نه ورته وایو تر څو تاسو تر دویمې دروازې وتلې نه یاست. ما ورته وویل چې یو ځل چې له ګیټ څخه ووتم بیا زه پوه سوم او دوی زه چې څنګه ووتلم نو پولیس راپسې شو. ما خپل یو ملګری را بللی وو، هغه موټر سایکل درلود. زه له هغه سره په موټر سایکل سپور سوم او د کراچۍ په لارو کوڅو کې ورڅخه پټ سوم.
ډاکټر عبدالحی بلوچ لپاره فراریتوب یا پټېدنه تر جیل سخته تمامه سوه. هغه به په کلو او بانډو کې ګرځېدی او پټېدی. پولیسو به چاپې ور باندې وهلې چې یو دلچسپه واقعه هغه په خپل یادوي.
زه په یو کلی کې پټوم چې پولیس را باندې چاپا ووهله. زه په منډه منډه یو پټی ته ورسېدم. هلته بزګرو د فصل لو کولې. زه هم لاغوی سره کښېناستم او لو مې پایل کړ. یو څادر مې پر ځان واچولې. پولیس له ما سره نږدې تیر شو خو وی نه پېژندلم.
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغون پروگرام کې مو د بلوچ سیاستوال ډاکټر عبدالهی بلوچ د زندانونو او فرارېتوب کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو د خبرونه لا رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
ہر قدم اس پر لے لاجوندے حوصلے د چمن دا کلا ژوندو زارو لگے جنتی دا چمن بسنگار کو جنتی دا چمن بسنگار کو ہر یو گلد اس پر لے پلی پٹی خست باغنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑنو لرو بیش میرا پلی پٹی خست باغنا لرو زیچ مینا و محبت خپل مال یار کو زیچ مینا و محبت پل مال یار کو یو گلدس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن پکل سار کو ہر یو گلدس پر لی بحسار کو دا پل سات و ملکن مستیا وطن د علم شمه هر لو رڼا رڼا مو چمن زېچ امن زې خوشالي بل ربار کو زېچ امن خوشالي بل ربار کو هر قدم مس پر لے لا ژوند اوس لے د چمن د ګلا ژوند مو
پل سات و ملکن پل سات
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلیو موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړې کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.